یو هشت صبح نشان میدهد. در برنامه بعدی همکارم احمد تکل با شماست.
در رضیت مننه کوم سرور صاحب، قدر من اوریدون کو تاسو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. د نننۍ لومړنۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې په یو راپور کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي د عمان په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان پر پلان موافقه شوې ده. نن په ازادۍ رادیوي مجله کې د پاخه فکر لرونکي شاعر نعمت ګل پرګنی سره د زړه خواله کوو.
تورې شپې کې مې د زړه کاندیر خانه چې سوځېږي غلی غلی ورته ګورم، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم.
دا خبرې اترې او نور مطالب وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د حکومت اجرایي رئیس له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې په کورمه ایجنسۍ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حملې شاوخوا 40 تنه وسلوال وژلي دي. بشپړ خبرونه: د بشري حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ په پام کې لري چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپل ځانګړی راپور نن خپور کړي. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د افغان نجونو د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې ده. د راپور چې عنوان یې دی که ډاکټره نشم ته به ناروغ شي، په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار کې له لږ تر لږه 250 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی او نن به د کابل په وخت د سهار په 9:30 خپور شي. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې له 2013 تر 2020 میلادي کاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبتې رایې ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پر فیسبوک دا خبر خپور کړی او د افغانستان لپاره یې ښه پرمختګ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 30 غړي لري او مرکز یې د سویس په ژنیف ښار کې دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست خبر پاڼه وایي چې عبدالله پرون د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو له قمندان جنرال ریموند توماس سره په کابل کې خبرې وکړې او د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتي ظرفیت د لوړولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې د کورمه ایجنسۍ د مقبلو په سیمه کې لږ تر لږه 40 وسلوال د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په د توغندي په حمله کې وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو دوو چارواکو چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه لري د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې حمله پرون ماښام شوې ده. د هغو په حواله حمله په سیمه کې پر یو کور شوې چې د حقاني شبکې یو لوی قمندان سنګین ولي هم پکې وژل شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ ترڅنګ خبرداری ورکړ چې له دې موافقې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سوله ییز حل لپاره هڅې کمزوري کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزامبورګ کې له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې له تهران سره د 2015 کال موافقې ته تعهد به ټینګ پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا خبریالانو ته وویل دا امکان شته چې له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي. خو د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر چې په کانګرس کې پر ایران د بندیزونو د سختولو د هڅو مشري کوي پر ښاغلي ټرمپ غږ وکړ چې له اروپایي متحدانو سره همکاري وکړي. کارکر وویل د هڅه وکړه اروپایان دې ته قانع کړي چې له ایران سره د اټومي موافقې فسخه کول ډیره بده خبره هم نه ده، ځکه د ده په وینا د نړۍ مشرانو ته به دا فرصت ورکړي چې څرګندې نیمګړتیاوې تصحیح کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولس مشر پریکړو ته د متحدو ایالاتو د کورني سیاسي بهیر د یوې برخې په سترګه ګوري. عراقي ځواکونه پرون کرکوک ښار ته ننوتل. د ولایتي شورا دفتر او له ښاره وتلې ځینې مهمې سیمې یې ونیولې. کرکوک په 2014 میلادي کال کې د پیشمرګه په نوم کورد ملیشا ځواکونه ونیو. د دې ښار اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو ښار ته له ننوتو سره سم د کردانو بیرغ چې له روان کال په اپریل میاشت کې کردانو د عراق د ملي بیرغ تر څنګ د ولایت پر ودانۍ ځوړند کړی و لرې کړ. د کردانو تر واکمنۍ لاندې کرکوک ښار کې پرون سهار نښتې پیل شوې او ویل کېږي چې د ښار زرګونه اوسیدونکي د تېښتې هڅه کوي. او د مسیدونیا د سیمه ایزو انتخاباتو په لومړي پړاو کې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات پراخه بریا ترلاسه کړې او سیال محافظه کار ګوند ته یې چې له تیرو لسو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمن و سخته ضربه ورکړې ده. د مسیدونیا د انتخاباتو دولتي کمیسیون پرون ناوخته د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د ټولو ښاروالیو له یو اتیا سیټونو څخه اووه دیرش ګټلې دي او په نورو دیارلسو ښاروالیو کې ډیر مخکې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې راپورونه وایي چې د فراه پر دوو ولسوالیو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دو د ولسوالیو سقوط کړی، خو دولتي چارواکي دا ادعاوې ردوي. د خبر تازه دی، په دې اړه نور جزئیات همدا شیبه په فراه ښار کې د ازادۍ راډیو له خبریال احمد شاه فطرت نه اخلو. فطرت صاحب، تاسو څه اوریدلي؟ چارواکو څه درته ویلي او عیني شاهدان څه وایي؟
د فراه ولایت پر دوه ولسوالیو چې پشتکو او شیمکو ولسوالۍ دي، تېره شپه د دولت ولسوالو مخالفانو لخوا سخت بریدونه شوي دي. البته د یو ولسوالۍ چې پشتکو ده هلته بریدونه شوي، خو د ولسوالۍ سقوط خبر نه شوي. بله ولسوالۍ چې د همدې ولسوالۍ څنګ ته د شیمکو ولسوالۍ په نامه د خلیکا شیمکو خلیکا دا ولسوالۍ د دولت ولسوالو مخالفانو ویان خلیصه احمدي ادا کړې چې دوی د ولسوالۍ ودانۍ نیولې ده. ما د فراد والی ویان ناصر مهری سره خبره وکړه، هغه برید منی وایي سخت برید شوی پر ولسوالۍ باندې، خو ولسوالۍ نه له سقوط شوې ده په خبره. او سیمې ته اوس هم هڅه کېږي چې نور امنیتي ځواکونه د مرستې لپاره ولېږل شي. اوس هم په سیمه کې ویل کېږي چې د خلکو سره هم خبرې کړې، څه ناڅه جګړه روانه ده، خو تر اوسه د مرګ ژوبل لپاره هم څه نه دي ویل شوي. تکل صاحب چې څومره مرګ ژوبله واوښتې دواړه لور ته.
ډیره زیاته مننه فطرت صاحب. قدر من اوریدونکو، احمد شاه فطرت و چې له فراه ښار څخه پر دوو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د حملو په اړه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د څلورو هیوادونو استازو پرون په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل کړه. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، امریکا او چین او پاکستان استازو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تهمینه جنجوا ګډون کړی و. د موضوع جزئیات د فرشته جلال زئی پر راپور کې واوري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزو غونډو شپږم دور پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل شو. د څلور هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې امله د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د چارواکو نمونه نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه شوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استادو د ګډون په اړه معلومات نه دی خبر شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپل استادو د ګډون امکان رد کړی وو. په پرونی غونډه کې د افغانستان لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو سکرټره تحمینه جنجوا خبرو ته ورغلی وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څنګه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولای شي.
عمان امکت ایران خوب از مسقط و امکت امریکا خوب رابطه داره. ما امیدوار هستیم یک همکاری منطقه‌ای را به طور مؤثر زمینه سازی بکنه در راستای صلح افغانستان.
افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو له څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وعدې سره سمې د وسلوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوي ستراتیژي له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اگست په میاشت کې د نوي ستراتیژي د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي، سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوي فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې ل ادبی کلتوري خبرونه مخکې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې اسمت څروان چمتو کړی ده.
د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له راپور سره سم په دې باب چې روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي له شپږو میاشتو راهیسې اوازې اورېدل کېدې، خو دا اوازې روسیې بیا بیا رد کړې او له بلې خوا هغوی چې روسیې د طالبانو په ملاتړ تورنوله کره ثبوت نه دی وړاندې کړی. خو اوس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د یوه مالی مسؤول په قول لیکلي چې روسیه دې ډلې ته تیل ورکوي څو دا ډله یې په سوداګرو وپلوري. دا موضوع لا هم د لویدیځو هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي یوه معما او په عین حال کې د اندېښنې وړ ده. د ټایمز له لیکنې سره سم په داسې هیواد کې چې د تیلو واردونکی دی، تیل یوه لویه شتمني ده. روسیا د تیلو پریمانه زیرمې لري چې هم په خپل ورڅخه کار اخلي او هم پرې ډېری پیسې ګټي. دا هیواد هغه لارې هم په کنټرول کې لري چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې تیریږي او افغانستان ته غځېدلی دی. ورځپاڼه وایي پوښتنه دا ده چې ولې روسیا له طالبانو سره مرسته کوي. ټایمز په ځواب کې دوه ځوابونه ورکړي. یو داره چې مسکو له طالبانو سره غیر رسمي ائتلاف د هغې مقولې پر اساس ګټور ګڼي چې وایي د دشمن دشمن می دوست دی، یعنی روسیا داعش د ځان لپاره له سوریې رانیولې تر ولادي واستوک پورې ګواښ ګڼي او طالبان هم داعش نه یوازې د اسلامي شریعت پر راوستلو کې د ځان متحد نه بولي، بلکې دا ډله په سیمه ییز قدرت کې د ځان سیاله ګڼي. د ټایمز ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري د داعش کمزوري کول د دې لوی خطر ارزښت نه لري چې روسیه د طالبانو ملاور وتړي. ورځپاڼه وایي د پوتین لپاره هر هغه تاکتیک چې سی آی ای ته کار سخت کړي د منلو دی، ځکه چې دې ادارې په اتیایمه لسیزه کې شوروي اتحاد ته چې میراث روسیې ته ورپاتې دی په افغانستان کې جګړه ګرانه کړې وه. د استرالیا چاپ دی آسترالیان ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د مشهور فوټو ژورنالیست سټیف مکوري عکسونه خپاره کړي دي. مکوري همغه عکاس دی چې په 1940 میلادي کال کې د شربت ګلې عکس اخیستی و او په درسته نړۍ کې مشهور شو.
ورسپانې د مکوري له لورې ځینې اخیستل شوي عکسونه هم چاپ کړي او ویلي دي چې د مکوري په وروستي چاپ شوي البوم کې د افغانستان د وروستیو څلوېښتو کلونو عکسونه شامل دي. د آسترالیان ورسپانې د لیکنې لیکوال مکوري پوښتنه کړې چې آیا افغانستان او افغانانو په تیرو څلوېښتو کلونو کې تغییر کړی دی؟ د ویلي هو، کله چې د افغانانو دنیا بکره وه او د ګاونډیانو نفوس کم و، افغانان افغانان ول، د ځان پشان ول، هر څه افغاني و، له کالو رانیولې تر څیرو پورې. خو اوس د افغانستان یو کوچنی کلی هم انټرنټ لري، اوس افغانان د خپلو قبیلو په اړه معلومات لري او ډیر نور بدلون پکې لیدل کیږي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د خاغلی احسان الله درمل د کتاب شیرستان د مخکتنی رپورت اوري. شاعر او لیکوال نعمت گل پرگنیز خپل شیرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړو انازه ولې ورته ګورم.
لاندې کایت ک وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو اکرام الله اکرام د تیرې ونې فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامی فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې په 13 نیټه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمیر غړو، د ملي شورا د استادو، دولتي مسؤلینو، روحاني او فرهنګي شخصیتونو، د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پیل کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او په خپل د انسان په خلقت او پیدایښت د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخې دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. د تلې د میاشتې په 14 نیټه د خوست د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د باختر اجانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګریو او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه وکړه چې حسد وکړي په خپل آثارو کې د ټولنې مثبت انزور وړاندې کړي. د غونډې په ورسېو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اجانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر، د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15 نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبره جوړولو غوره اقدام وباله. همدارنګه د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي اسمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبره د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیر بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی، او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې بل افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د اکسونو ټولګه چاپ شو. مشهور امریکایي اکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوري چې سلويخ کالې په افغانستان کې په اکاسۍ تیر کړي، د افغانستان د سولې پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ طالبانو او وروسته افغانستان کې اکسونه اخیستي دي. په شاهکار اکسونو کې یو هم د شربت ګل اکس دی چې هم یې نوموړي او هم یې ځان نړیوالو ته پرې وروپیژندل. البته دا کس د ده د اکسونو په ورستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د داکسونو په افغانستان کې خکولا او بیرحمی خي د جګړې په اثر د افغانستان دورانی ډیر اکسونه اخیستې، خو د جنگ کوم اکس د اکسونو په کلکسون کې نه لیدل کیږي. د پخپل وای چې د جګړې اکاس نه دی. سره لدی چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د داکسونو کلکسون تر ډیره د افغانستان د ورستۍ سلويختو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړي دي.
د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پانځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادۍ راډیو او د کابل پانتون د هنرونو پانځي په همکارۍ د شلو تنو محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلی مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنۍ رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندرتون اصلي هدف دی. دغه نندرتون سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ رادیو په نوښت د خلکو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبه پورس د کابل پونتون د خلکو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی وو. په کابل کې د ازادۍ رادیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو، او دا برداشت موږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف هم دغه شی و، او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندرتون د سه شنبه پر ورځ پیل شوی و چې نندرتون او پایله یې د شنبه پر ورځ معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې شلو تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوړی پلاوی له لورې چې پکې د خلکو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکو په توګه اعلان شول. د جوړی پلاوی په خبره یاد درې تابلوګانې د مسلکي توب او د سوشي د سرنګوالي لمخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوړی پلاوی د ارزونې لمخې محمد هاشم عزیزی لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزی وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقې کې از طرف رادیو آزادي
دی وایي کومه سیالي چې د ازادي راډیو له لورې جوړه شوې وه، ما پکې هڅه وکړه چې د یوې رسنۍ له لارې د خپرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې که هغه مثبت دی او که منفي انځور یې کړم. بلخوا د ولسمشر رسنۍ سلاکار نبی مستاق د ازادۍ راډیو دغه اقدام ستایي او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا 370 رادیو ګانې دي په افغانستان کې اوس. دا چې د ټولو نه د یو رادیو راغلي و دا نړیوالې سبات تشویقي د قدر وړ ده، او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او کولای شي چې نور په انزیم تشویق کې په د نورو د لارو نه د نورو پروګرامونو د لارې نه.
په ورته وخت کې د کابل پونتون د خپل هنرونو د پونځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي د محصلینو علمی او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
دوګې د میاشتې په 14 نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار زبیولا مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سرلیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلور نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خاټک د سوژوند مزل د سید شاه سعود لکه د زاڼو الوتل غواړمه، د عمر دراز مراد د سړی پرنګ نه سړی کیږي، او د بلخ ولایت د ځوان شاعر ذبیح الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنځمې په ورځ د دانش پرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټه، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالو او شاعرانو کې ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لارې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او دغه کتابونو د مخکتنې د غونډو په دغه غونډو کې د لارې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درش زیاتول او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه د ډیرو سره په خبرو کې وای
دا خو مونږ ټول ورونه یو قوم دی، یو ډوکه دی، زمنګ لار او بر خبره نشته. مونږ د کوم شاعرانو کتابونه چاپو د خپل د ژبې فرهنګ د غوړېدا او د خپل ادب د غنی کېدو یو مخه ده چې زمنګ مهمه نقطه هم ده. مونږ به داسې مخکیم کړی دی، ان شاء الله بیا به هم کوو چې زمنګ ژبې او فرهنګ او ادب ته پکې ګټه ورسی.
د خبر پښتونخوا د مردان سیمه لیکوالو سیډونکو میا وکیل شفقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستي او غونډې د امن او ورورۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرې دوه له خي
کچری دا دغه شن غونډې کیږي نو رور د امن طرف ته به مونږ رواني ګوزکه. پای کې به د امن خبرې کیږي، پاغي کې به خلکو د ورورۍ خبرې کیږي، پاغي کې به یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، پاغي کې به سوچونه د فکر او سوچ کیږي چې مونږ به د امن د پر څنګ کار کوو. ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دین پخپل شي کی اکثر د امن خبرې کوي، پخپل مکالو کې د امن خبرې کوي. نو کچری دی رايو ځکیږي د غشن نو د امن خبرې بکیږي، د امن د پاره وسوچ کیږي. نو د امن او د خوشحالي د پاره د سوکالي د پاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواوو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې د دواړو خواوو ادیبانو، لیکوالانو، د قلم خوندان کې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام د غاړې خلکو ته د غاړې پیغام هغه ته رسوي. د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده او د تړون برحال ساتي او بلدا چې نور خلکو ته هم ته پیغام پر سوالو کې د امرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه وسم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریک ګټي لري او شریک غوښتنې لري. د دې پیغامونو پر سوالو کې دا غونډه اهمیت خورا ډیر دی.
د غونډې او شمیر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربېره د شاعرانو پر ژوند او فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بوټ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپل وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو قضا نه سور راګرځولای، نس موږ جبیره په قضا کې موږ ته د کفارې ضرورت. بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو سره د راوتلو جوګه کېدلای شو د نجات لار او د ښه سباوون په لور پرمختګ کول. باید موږ دغه موقع فرصت څخه غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې ضروري همکاري وکړو.
د یادونه ورته چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
چې
توګه د میاشتې په دیارلسمه نیټه د شاعر او کره کتونکي احسان الله درمل د کتاب شعرستان مخکتنه وشوه. شعرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په هکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسایل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی.
د تلی د میاشتې په دیارلسمه نیټه په میدیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کره کتونکي احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا 600 مخه کتاب دی، د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي هم دا راز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلې دي.
ما چې شعرستان باندې نقد کوم، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک دا علم د سی یو انحصارول غواړي، وایي په کار د چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دنه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځکه چې علم تولیدیږي، په کار د چې تولید شي، هغه بهرنی وزي. یعنی ډېر علمي مرکزونه دي، تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم، او یو دا د ځوانانو لپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. او مثلا ډاکټر رئی کې هم تبهر لري، په ادبیاتو کې هم چې شعر لیکي، معیاري شعر لیکي. اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دې څه شي. که زه شاعري کوم نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنې دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواري باندې دا ترلاسه کړی. او دا زموږ د ځوانانو د باسلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب درمل مقام ته رسیدلی شي. اوس شعرستان چاپ شو. زه شعرستان یعنی ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا بخوا به چې دغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معانی راتله، بیا به په هغې کې عروض و، قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې وه، بدی د دوی د بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه سرور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو په دې باندې نقد کوم، په دې تدریسوله په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټولو هر څه ته زیر شرما چې ولاسره د زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راښکاله ښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوې زاویو ته ضرورت وو چې په بیا هم مثلا نوي کار ته هم ضرورت وو. یې سمې زی راغله، مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استورې راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره بدی هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کوم کټګوري کې شامل کړي؟ په لفظي صنعتونو کې شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي؟ دا هم یو مشکل د بدی دپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو او د نوي زاویو ضرورت په شاعری کې. او زه ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانتي یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا د بدی کتابونه چاپېدل خو چا هم دې ته پام نه کوو چې اصلا د بدی کې دومره ډېر غلطي دي چې موږ باید دا بیخي پرېږدو د نورو زاویو نه شروع کړو. زه وایم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، ان شاء الله اوس د دې وروسته زموږ نور سفر شروع کیږي د شعر د تیوري په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار شعرستان په اوس وخت کې یو بیساری اثر وباله.
چې دا زما په نظر باندې یو استثنایي اثر دی. نن سبا خو لنیا کمر غدا بیان ازادي ده، هر څوک نقد کولای شي، نظر ورکولای شي. کله کله موږ په خپل نظریات کې ځینې مبالغه هم راڅخه کیږي، خو تاسو کوم مبالغه ول ته نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکړي. زه دعوا کولای شم چې شعرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بیساری اثر دی. زه داسې فکر کوم، زه ادبیات چې ما رسمي شروع کړه، زه ادبیات څه ډېر سوم، او زه داسې احساس کوم د قصه کتاب بېرته ما ورو ورو ادبیات ور نږدې کوي. شوق مې ورباندې راولي، زما ذوق بېرته د سره څخه روزي.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقی میتودولوژي له اړخه د شیرستان د لیکوال کار وستای
دغه هنر د هنر د پاره یا هنر د ژوند د پاره مسله چې ډیره وشار بل شو د کوم نتیجې ته ونه رسیدل ځکه دا ډیر یو پراخ دیالکتیکی بحث دی مګر یو نتیجه ورکړه او هغه دا و چې شعر له ادبیاتو نه وست شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي په دې تاسو خبر یاست شعر نور نګه هنر دی او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي په لاره تګ د یو هدف دپاره دی دا ادبیات دی مګر نڅا هنر دی شعر داسې ده لکه نڅا هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت تاسو چې چره انصاري ته ځئ انصاري څلور لارې ته ځئ هم باډي حرکت کوي او کله چې نڅیږئ هم باڈی حرکت کی خو هلته تاسو یو هدف لری غواړی منزل مقصود ته ورسیږئ خو دلته منزل مقصود نست دا په دې معنا چې دلته د باډی یا د جسم له حرکت نه یوازنی هدف د ښکلا ایجاد د هنر کره کتنه او تیوري د ادبیاتو تر هنر تر کره کتنه او تیوري نه پیچلې ده ځکه دا هنر ډیر زیات انتزاعي مسائل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی اول شعر تعریف کړی شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کیږي دا تعریف دی کانکریټ نه دی دوه جمع دوه مساوي څلور د ساینس په څیر نه دی خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او تر علمي اساساتو استوار تعریف دی دوی څه کړي دوی د هیوم د پیشنهادی طرح پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی د شعر او د شعر د تیورۍ د پیژندلو اسانه چل همدا دی چې تاسو تجزیه کړئ د همدې لپاره ډاکټر برمل د شعر تیوري او د شعر تعریف تجزیه کړی دی مثالونه ډېر متنوع نه دي ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي محدود دي مثالونه ډېر محدود دي تکراري دي دا کیدای شي عیب وي مګر خبره دا ده چې کیدای شي دی هم معذور وو په هغه وخت کې به دلته ډېر کتابونه نه وو ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کیدای شي دا نمونې محدودې وي مګر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د خنقات پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویل خنقات هغه ده چې هم خپله کیف محسوس کړي او هم یې بل ته ولېږدوي چې په شعرستان کې هم دغه څه شته
په کابل کې یو شین وزیر کتاب غوغا جوړ کړه پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې د چا خبره تږیو ته د رڼو او یخو اوبو کنډولی شو او وږیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچو نال بکایي دا شین وزره کتاب شعرستان نومیږي چې د خاطرو د پرستان غوندې شي د دې کتاب لیکوال چې دا یو ځوان شاعر لیکوال نقاد ادیب او ډاکټر هم دی د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي پیدا یې کړي ویې لولي دا د ښه نقاد د نقادانه فطرت مجبوري ده د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې له خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګ وو
شیرستان هغه ګونګ غوټي را پرانسته په شیرستان کې که پر سمبول خبرې کیږي نو د سمبول په کګلچینو کې د ښه پر اسانه ګرځوي که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کیږي نه لنډه دا چې په شیرستان کې پاراډاکس ابهام ایهام سمبول تخیل تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډیره مکمل او په ذهن کې کیناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته سین لیکونه هم ورکړل شول.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. پغمې دا ځل د هند خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډیره خصیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډیر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندي حکایت. د یو سړي ښځه هم د غونډې ډیره خصیصه وه. دوی اکی یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وچې. ولې یې دوی ته ګیډې ورکړې دي؟ ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې دلرانه غواړي؟ خو چاره یې نه وه چې وږي به شول. یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه آرزو یې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دی له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بدرنګ کرلې وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډیر نه لوهیږي چې اکی یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي. خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم و بلویږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیاري ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړی وویل څه بد باران وري څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډیر ښه خلک یاستئ. زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته د خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومشغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو؟ ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دې په کور کې وي داسې به نه کیږي. بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ؟ د کور څښتن ته د نابللي میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي؟ ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډیر لږ. چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخ زړه توري شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی. د ډوډۍ غم مې وکړی چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسې غوندې سخی طبیعته خلک اوس ډیر کم پیدا کیږي. تاسې په وړو کې د مالګې حیثیت لرئ. زه به د کاشي په درم سال کې دومره نه وم خوښ لکه ستاسې په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابللې میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه ساه لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته واضح خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې وزبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وزړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوربند باندې د کوربا زوړند کمیس او لونګ هم را واخیست او بیل دی چې بخنه وغواړي وای غوستل او بیرته په چوکۍ کېناست. د کور څښتن ته یې وویل ولې ولاړ یې، راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربه په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه، ویې ویل څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربه میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي، خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنۍ وریجې میړه ته او تازه پخې کړي وریجې میلمه ته کېښودې. میلمه په ډېر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. کوربنۍ که څه هم هیڅ ورباندې نه لورېدل، خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلي وو چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراک وروسته میلمه د دسترخانه راولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه وو، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسي مساله، ستاسي وریجې، ستاسي غوړي، ستاسي اچار، ستاسي هر شی بې ساری وو. ګومان نه کوم دومره خوندور خواړه دې په بل کور کې پاخه شي. ښځې له میلمه لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کېدل وخوړه. له پخلنځي را ووته. نابللې میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او ښځې ساړه اسویلی ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل، ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشحاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم، څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بڼوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت. ویې ویل صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس وبهم او د روپیو دلۍ ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد، بزرګ وویل دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ ټوپونه ووهل، په ډیرو شیانو یې لاس کېښود. له ډیرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلي بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده ورته ویې ویل ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې، یو ګس اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګس وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور ووړ، بادرنګان هم یو ګس شول. دی په دې ډول ډیر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زوی یې ورته وویل، او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو ګس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل، ویره ور ولوېده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ور منډې کړې. زوی ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته، ماشوم یې راوچت کړ او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلۍ بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تیروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل د خدای لپاره زموږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل زموږ ارزو دا ده چې هر څه د بیرته هماغسې شي لکه و چې زموږ لومړۍ دوی هیلې بیرته نامنظورې کړه. بزرګ ورته وویل درېیمه ارزو مو هم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زنګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلۍ ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخواني حال ولیدل، ساهی سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لوري ته سترګې واړولې، خو هغه نه و، هغه غایب و. هغه هیچ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل دغه کس د خدای لخوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوه کړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوند یې قرار او خوشحاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پدی خوا شیر لیکی. ده شیرونو یو کتاب چاپ شوی او چو نور چاپ تا تیار دی. نوموړی وای زما یو خوونکی شاعر و. ده شیرونو پر ما غیز وکر او شاعری می پیل کرد. لنده مرکه می ور سره کردی پا مور تر آلو.
پرگنیز صاحب ستلای مسی.
تشکر مننه مان صاحب.
در اتوای استی چه څومره کلونه اوسو چې شاعري کوي؟
نو شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو له اتمه صنفه چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړې د دې شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې یو 50 کتابچې خو به یې
یاره. خو 50 که نه وي، نو یو 15 خوشتا دی.
ښه، د دغه 15 کتابچو نه دي بلاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پہلن د پاره هو یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دی چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دی، بلم نورم تیارې دو په حالات کې دي.
دا څه وبوله څلور کتابونه چاپ ته تیار دي؟
ان شاء الله چې لګره کوشش زیاتو کوم د کیږي.
کوم کلونه ونو چې شاعری دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت دی شاعری؟
دیار لسو فکر کوم 45 دغسې برازي نو
څه کم 50 کاله مخکې.
نو همدغه عمره برازي نو ضرورت خو داسې دغه ملیدو دغه اصلا خو زموږ یو استاد و، هغه شاعر و په درېم څلورم صنف کې و. دغه
شعر جنګي ته دې زړه سوی و؟
هغه شعرونه ولیکل، هغه دغه شعري مینې په موږ هم تاثیر وکړو. دغه شولو شعر سره مې علاقه او مینه پیدا شوله. بیا نو هغه وختونو کې خو بل شی نه و، هلته کونړ کې نه اخبار و، نه راډیو و، نه دغه و، بل شی نه و. سره هغه د ملي ورځو کې به یو نیم شعر سړی وي لوستو، دغه مشاعرې هم نه وي. دغه سړی مشاعره وکړي نو دغه
وخت کونړ کې څوک نور شاعران؟
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادي خلیل صاحب غم شریک صاحب، محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو، غلام حضرت روغمن، دا زما خدای بخلی استاذ رحیم الله زخمی، دا و دغه هلته شاعر سالم سلمان یو نیم شعر وی و، محمد شریف شریف په نوم یو ډېر ښه دغه شاعر و.
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعري، هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو د شاعر په صفت او پیژندلې او ماتراس وی و؟
ولا دا خود د وروستي کلونو کې تقریبا زما د وضعیت شعر سره علاقه د غوښ کې لاس پینځل لسو شلو کالو کې سره.
ښه، پرګنی صاحب ته یو شعر را واوره. وچ
یو شعر دی، دسترګو ډیوی کله دسترګو ډیوی بلې ورته ګورم، څومره څومره یې دا ښکلې ورته ګورم. تورې شپې کې مې د زړه کاندیرې خانه چې سوځېږي غلي غلي ورته ګورم. خمارونه د دنیا پکې پراته دي، خمارونه د دنیا پکې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم. او جادوګر نظر نظر دې رانه یوړ، راته ونه کړې کنځلې ورته ګورم. چې د سترګو تنده ماته مې شګولې، راښکاره یې کړه څو ځلې ورته ګورم. جنګ د سترګو ناروا مینه کې نه دی، ټینګوه د زړه مورچلې ورته ګورم. څه اسرار پکې پراته دي پرګنیزه، ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم.
ډېر ښه پرګنی صاحب، تنه غزل لیکې که نظمونه هم لیکې؟
ول نظمونه هم لیکم، پارچې هم لیکم، مختلف دغه آزاد شعر هم لیکم.
له شاعري علاوه بیا څه کوئ نور؟ لیکوالي هم کوئ نه کوئ؟
لیکوالي هم بعضې وخت کې کوو سره نیم لیکو،
کیسه ناول دا شیان هم
کیسه ناول باندې مې دغه نه دی کړی، همداسې د حالاتو بنیاد باندې که مې څه ولیکل، بعضې مقالې بعضې شیانو کې بعضې وختونه.
ځینې شاعران دې کوشش کوي دا هڅه دا چې سندرغاړې شعرونه ووایي، داسې هڅه هم کله کړې ده چې سندرغاړې مو شعرونه ووایي؟
نه دا هڅه نه کړې نه کوم په ما شعر او سندرغاړی به وای خپله او بعضی شی چې ضرورت په اساس او واقعا چې دغه نو هغه بعض وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دا وشي باید سړی جریان کې واچوي او دغه او دلته تقریبا سندرغاړی هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دا وشه او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي مګر خپله دا دغه نرم زما شعر دغه چا خوښ وبللي دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي
بل کوم غزل یا نظم څه لري چې راته ویل ولې
شته دی او د زلمیتوب یو دغه بدته دغه
او دا ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نه شته دی
ته زلمی یې له
نو که زلمی نه یم زوړ خو یم زلمیتوب تللی دی همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې کوم
ته وکړه ارمان
وای زلمیتوب د ګل مسکا و لاړه لاړه په یو مخ څه ښایسته د ژوند ښکلا و لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه و د ګلونو د نسیم سره والوتله یو څپه دا د هوا و لاړه لاړه په یو مخ یوه چغه د مستۍ وه زړه او خولې نه راوتله د ارمان ناره همدا وه لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوب و که خالي د سترګو رف و دا ژړه وه که خندا وه لاړه لاړه په یو مخ سپینګیرتوب زیره د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا وپا وه که جپا وه لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللی دای پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه همدا وه لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وې نیستي وې خو ځواني وې پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنیز صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځي او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځي هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله هم هلته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا ادبي بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی په هغومره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالان راځي هلته محدود تعداد د ځوانانو د ښکېږي راځي او تقریبا دا د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو پورې وې پورې مشاعره او نقد او دغه شیانو باندې دغه کوي لنډې کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلئ او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلئ دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوص د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوئ او په مجموع کې څنګه ارزوئ
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او د بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زمونږ په دغه کې تقریبا مونږ په هغه زاړه دغه رواني وو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت یې او خنه دغه ته واغستل شي ګټه ته واغستل شي باید هغه ته باید کار شوی
پرګنی صاحب کله د شعر نقد وړاندې کړ
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې وزل وړاندې کړی و دلته
مترسه اما یو اړ چې نقد ور باندې سوې نور نه ده نو هغه ته نقد وس څنګه وې تاسو په خیر
نو خو تقریبا نو د سینا
راضی یې ورنه
راضی زه خپل په نقد باندې خوشاله یم ځکه نقد کې اسلام
ما غدا چې خوشاله یې په ټول ژوند کې دی یو اړ شعر نقد وړاندې کړ یو بل غزل بم و نو
ودې دیو چې شوند ته مسکارا کړه ما مکړه جانا نه مین را و پاره کړه ما مکړه د زلمیتوب هوا مې اوس حمله په سر کې شته ده د پیغلتوب بي و ادا را کړه ما مکړه زما په وینو باندې رنگ او ستړي ستړي هلي پریشان ژوند ته مې خندا را کړه ما مکړه د خیال رشد زه د فکر په خاخو بده و د محبت لوز هوا را کړه ما مکړه د وخت قصاب مې په مړې باندې چاړه یې خدا ما پرګنست لګا سارا کړم ما کړه
وو په دې لا چې و منه لسی دا ارزو مو ډیر زیات مننه کوم ودان چې راغلی او مرکه مو وکړم.
تشکر مان صاحب د تانه هم چې دا زمينه دي برابر کړو مونږه دا د زړه یو باړه سپېستو دا هم کو خدای دی وکړي چې دا اوریدونکو هم خوښ شي سلامت اوسه.
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کے facebook.com/آزادی ریڈیو